سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم. پیل په خبرونو کوو. که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څرنګوالي نیوکه کړې، خو دغه اتحادیه وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویې ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي. ښاغلي نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناستی د بدن د اوبو کمیدا د ډینګي تبه شری او کووید-19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم همداراز وایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د جنسیتي برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر سټیفنی کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو له چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حل متمرکزې وې. په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه، کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ، تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړي او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی. تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او ویې ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د ډسمبر 14 کېږي او همداراز د شنبې په ورځ چې د ډسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همداراز د ډسمبر په 19، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اووره سیالیو کې مخ کېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوی د دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقې د زیمبابوې په کوربتو په هراري کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځ پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوختي او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کیږي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره خبرې ونه کړي او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه. عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یوه ټلویزیوني خپرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویل ایران، ترکیه او روسیه د استانې په بهیر کې د سوریه د حالاتو او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت له لوري د انعطاف نه ښودل او چټک اقدام نه کول د سقوط اصلي دلیل وباله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com د ورشي د خبرونو التام لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لویه برخه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ځانګړې شوې ده. په همدې رابطه باندې په یو ریپورت کې تاسو اورئ چې د طالبانو حکومت د پخوانیو امنیتی ځواکونو په شکنجه او په صحرایي محاکمو باندې تورن شوی دی.
دلیل زه بولم چې د خلکو سره په خارج کې رابطې لري او د اوسم فعالیت کې او د دوه چلند خو ډېر خراب پر سور دی. زما په خپو کې م زنجیرونه پراته وو، په لاسونو کې مې هم زنجیرونه پراته وو. کسې مې وویلې که نه چې وبه غورځولي، خو د طرف نه به غورځولي، ډېر سخت د سکنجه یې کوله.
د سوریې د وضعیت په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. دا چې د ناتو سرمنشي مارک روت ایران او روسیه د بشار اسد د جنایتونو شریکان بللی دي. په دې اړه تاسو ته یو رپورټ کې دراورو چې په پاکستان کې مشت یو شمېر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره په تمه دي، وایي چې د ویزو اوږدمهاله پروسس دوی په تنګ کړي دي.
پیټو کیس لرم، زمونږ تمه او ارزو دا وه چې کارونه به زر وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم له سر روزونکي جاناتن ټراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځولی دی.
جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلو ورځ نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 ورځ نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړې شاملې وې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ سترازو. اول مطلب ته، نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې دیرش ماده لري، د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیرش ماده یې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي، د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي، ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 20 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعاله شینکی کډوخیل وای، افغان میرمنو هغه ټول بریاوی او مشروع حقونه چې په دوه لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم کا قانون لمرنه لیکلی قانون چې طالبان نشر کړ، حتی د افغان مېرمنې مخ او غږ هم اورت وګڼل. دا یو هغه بهانه ده چې افغان مېرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري، او حتی نشي کولی چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري، طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه افغان مېرمنو څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتو په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یو بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ دای شوی هغه د قابلګۍ مستونه او چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت او حالت ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړي دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لرې ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو د حکومت له زندانونو ځینې خوشی شوي افغانان د بشري حقوقو مدافعین او د سازمانونو مسولین په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا زړبوګنون کوي بولی. له زندانو آزاد شو ځینو دغو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقوقو ته هیڅ پام نه دی کړی او په خبرې دوی سخت شکنجه شوي. دا اندېښنې او ادعاوې داسې مهال دي چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. فیروزي عزیزي په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته خبرو.
د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشري حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشري حقوقو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سرپوګنوم کې بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوای دی. د ټلویزیونی خبرونو چلوونکی او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسولین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغو سره وهل ټکول چې د شکنجه دغو سره کېږي او کوشش کوي پناهګه موضوعاتو پناهګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کېږي کوشش کوي چې هغه پر هغو کسان چې طالبان په زندانونو کې دي ومني. واقعا چې کوم لنډه تجربه طالبانو په زندانونو کې ما درلودله د ښځو دا چې د هغوی لاس پښې تړل کېږي وهل ټکول ورسره کېږي د بدنې ځینې لمسیې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورنۍ سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
Afghanistan is shockingly bad and continuously getting worse.
Afghanistan ki da bashari qun waziyat pa hairanun ki dawal kharab aw pa dawamdar tuka pa batar ki do dai. Qatan che nariwala tulana tri wahada pa di barkha ki malamata da. Tri rawan nawrin pa da nariwali tulani khabar gun suro. Hamghagi kamadal mri tub na da barkashawai. Da sekhkari che ټول لدی بار اوګیس پکې کړی او وای چې خدای افغانستان دینو خدا د منلو وړ نه ده ځکه دا سختمشته چې نړیواله ټولنه یې کولای شي
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلای دی په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیواله محکمې آی سی سی څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر سربه د ښځو بشري حقوقو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي دا په داسې حال کې ده چې د 13 نوومبر میاشتې په 28مه چیلی کاستاریکا هسپانیا فرانسې لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان جنو او ښځو د حقوقو د نقص قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې کړه دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډیر پرمختګ پکې سوی دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترين حقوق خاط محروم شولند
په افغانستان کې ښځې او نجونې له خپل لمړنۍ حقونو بې برخې شوې پس دکړو او کاري بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوې دي نه یوازې د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده بلکې د دغه هواد راتلونکي هم له خطر سره مخ کوي
بلخو د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشره او د خزو او بشري حقوقو فعال شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقوقو نقص کړي بلکې د خزو او انجنونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ لټولنې د خزو د لری کولو پالیسي او فرمانونو تطبیقولو وضعیت په دوامدار توګه کړکیچن کړای دی شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملی توګه د بشري حقوقو د ناقضینو مافیات پای ته ورسوي او په دې اړه د افغانانو حقوقو ته رسیدنه وکړي
ناقضینو حقوق بشر باید پاسخ کو قرار داشته ان باید یک موقعیت قرار نگیرن که بتوان بر مردم حکومت کنن
د بشري حقوقو ناقضین باید حساب ورکولو ته اړ شي او پرینه خودل شي چې د افغانستان پر خلکو حکومت ته دوام ورکړي دا اوس چې ځینې اقدامات شوي چې کولای شي طالبان ځواب ورکولو ته اړ باسي لکه د نړیوالې جزایی محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې احتمالي بهیر چې طالبان په خبرو ته اړ کړي خو دا کفایت نه کوي بلکې د وضعیت د بدلون لپاره سیمه ایز فشار ته اړتیا ده او نړیواله ټولنه هم دې برخې کې مسولیت لري
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړی دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بن نیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو بندې کولو شکنجه تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو تل رد او له حقیقت لري بللې دي تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تاک هم بندیز لکه د بشري حقوقو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خبره کړې دي طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقوقو نقضونکو بدل کیږي چې دوی ډیرای خزځپونکو فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړې ده ملګرو ملتونو د خزځپونکو فرمانونه 250 کوډلې دي د طالبانو حکومت انجونې لښپګم ټولګي پورته خوندزو کې لز داکرو راګرځولې په پوهنتونونو کې هم د دوی پر وړو زداکرو بندیز لګولای او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلې دي خځې په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې لکاره راګرځولې حجاب هم پر اجباري کړای له محرم پرته لری واټن سفر او پارکونو ورزشي لوبغالو او حمامونو ته لتاګه هم راګرځولې دي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوی قانون کې د دوی صورت او غاک هم اورات بلل سوای دی خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده د ملګرو ملتونو د بیپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقوقو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلی لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10مه تصویب شوه ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیواله ورځ په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټول بشری حقونو رعایت کول بللی دي. د دغه سازمان د بشری حقونو دی اعلامیه یو ایچ ډی آر کې چې تر 2013 کال پورې د بشری حقونو د تامینېدو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتباره سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشری حقونو په رعایتولو ټولنې او وګړي سوله ییز، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولی سي. د 2040 کال لپاره د بشری حقونو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
مالور گانی په کور ناستې دي، دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشار اسد د جنایتونو شریکانو بلل. مارک روته همداراس په سوریه کې د سوله ایز واک د لیګ د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوې ډلې حماس د بشار اسد د رژیم پر نسکورېدو خوښي ښودلې، خو بلې حزب الله بیا خپګان ښوولی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باوره شریکان وو. مارک روته د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دوړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولای دا ثابت کړ چې بے باور شریکان دي. د شمالي اټلانټیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پایته رسیدا د خوشی شیبه وبلله، خو ویل چې د پیښې د سوریې د خلکو او سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامسته کړی دی. مارک روته همداراست په سوریه کې د سولې لاري د واکلیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سختدریزي ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریې خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د ازادۍ او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللې او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي، هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونه وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامی جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یو رښتینی ملاتړی پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یو جدي او خطرناک ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یو جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو په لبنی خبرګون کې د سوریه پیښې جدي، خطرناکې او د نویو تحولاتو زمينه برابرونکي وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیق ارزونې او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناوو او څرګندونو لاري ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا لخوا یو ترهګر ډله بلل کیږي، د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو، خو په تیرو 14 میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډیر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول، چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزون کې جاناتن ټروت قرارداد د یو بل کال لپاره هم غزولې دی. له ټروت سره افغان ټیم په ګڼو سیریزونو کې بریاوي خپلې کړې. په تیر بیا په شلووریز او نړیوالو جامونو کې ګڼ تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختیار سایل په دغه ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو ور بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلي ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډیر اغیزناک پاتې شوی، نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیر دوو کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیر دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو. دغه بریاو برخه وو چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 50 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه کیسه لوبلړۍ شامل وي.
خاغله سادات زیاتوي چې جاناتن ټراټ به د زیمبابوي پر وړاندې د ورځنۍ سیالۍ په لوبلړۍ کې یو ار بی ال ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید وایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز تر سره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنۍ لوبو کې به جاناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي، او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغه کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي، او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د خاغلی ټراټ او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف له امله دواړو لورو له لوري د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو، خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تیرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
د راپورونو له مخې د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورونه مورلا کړي دي. د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کابل ښار ولې لخوا د دوی کورونه د صفایي محصول د نه ورکړې له امله مورلا شوي. د کابل ښار ولې ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو له امله د دوی کورونه مورلا کړي دي. د کابل ښار دی ولسمې ناحیې د یو کور خاوند چې د موجودي حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نشوای کولای چې د صفایي کلنۍ شاوخوا 1000 افغانۍ محصول ورکړي.
ناتانسم بنابا مشکلات کې داشتم
و منس وای کولای چې د صفایي پیسې ورکړو، نو زموږ کورې مهرلا کړ. یوازې زموږ نه، د ډیرو نورو گاونډیانو کورونه هم تړلې و تر هغه چې مو د صفایي پیسې ورکړي او کور خلاص شو.
ویل شوی چې تر دې وړاندې د کابل کارتینو سیمه کې هم د طالبانو لخوا یو شمېر کورونه د صفایي محصول د باقیداري لامل تړل شوی و. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیڅ نه شوای کولای د مهرلاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتینو یو اوسیدونکو چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لخوا مهرلاک شوی و.
شو مده د مخه د زینو کورونو په سر کې د مهرلاک لګیدلې و، کاغذ لګیدلې و، دروازه یې بند و. د دې لپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړي، همدې وجه و چې کورونو ته مهرلاک وهل شوی و. خلک ډیر بې وزلې دي، بیچاره دي، مخصوصا کارتینو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته، او هغه کسان چې تقاعدي درلودل تقاعدي هم نه لري، نو دغه مشکلات شته دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د شلو کلونو د باقیداري د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولیږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده. خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت، بیکاري او مالی ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
لا شخړو